السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو ترغه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفرې تېر اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد پرون په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړه. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندي چاپیریال درامسته کول لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د اور سره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیز چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. پام دې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګي است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لاغې ډلې د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینا رابانی کار په حواله ویل شوې چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنز د یو پل د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالاتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسی صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالاتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یو نوی څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیې وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ساسو خبرونه کې مو زحمت چی بر هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت د طالبانو پیښو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای د مرغومي له شلم رئیس په افغانستان کې د ژمي د سړې سپې له عمله له 150 زیات کسان مړه شوې دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبه پر ساسدي راډیو ته په یو رالېږل شوی تصویر پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپل بشري مرسته دوام ورک.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زر څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زر یاد شوی و. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول آسان نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان الی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مخکې ویلی وو چې په ژمی کې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودو شي ترمنت یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلی دی چې دا په روسیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمه دی. شغلی مرادی زیاتوي د هغوی د اټکل مخې سړه سپبه یو بل اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تیرونی هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا وی اونۍ په مخه د روان میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه موین هم را سره دی. د دوی هر کله کوم مدقیق صاحب خبرون ته شرخ لی
سلامات او شیوار صاحب خوایل مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم پدې
کور ودان خیر یوسې. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غډوډ دي. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غډوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخیا بیا د پوهې لمخي الاتي څخه شي کې دي خصوصا په افغانستان کې
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه سفر راتلل یا د هوا کې ډېره ګرمې سفر راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساينس او علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یو مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودی کی یا کله ډېر زیات بارانونه کیږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کیږي ورښت نه کیږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده او موږ یې ډېر په لانډو لانډو کلو کې یعنې حتی په یو کال کې دوه درې وارې یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدان یو په خوشنۍ سترسیز موږ یو ډول ځانمن کیږي او تلفات ورکو.
متخصص دی له خاطر چې د دغه هوا مخاوني ولشي د چاپریال ساتنې د اصول لمخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو د سینې چې دا شمه تیر شو بیا به قصه ختم وي کېدې شي چې په پسرلی کې سیلونه ډیر زیات شي په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیر سخت زلزلو شاهد او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي څه باید وشي؟ په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نه کولای. چې موږ دا فاتنه وایي چې دا هوا موږ باید کار مکو یا هوا باید تراس ولې یو اصطلاح چې کارول کیږي دغه ته سازګاری وایي. هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډاپټیشن وایي. معنا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تیرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویدو د غفلت په خوب ویدو دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان د جغرافیې نه ګانه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و د مسایلو ته حکومت هم متوجه و ولی په خوشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کیږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کیدای شي ولی اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ
د حادثې په منځ کې
چاره ورته وسه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثه په منځ کې چاره ګران ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واوري هم ورېدلې دي، په د جنو ولایتونو لري پروتو سیمو تاسو د ډورا پورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسیدای. لیکن ورلمه خصما مطلب دا و، مثلا په سرلای را روان ده، کچیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتون کې جمع کې به حالات بدل نه وي؟ اوس
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي او یو منځنی اقدامات دي او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارون دي چې موږ یې کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چېرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته او اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږدمهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو دا ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، کدا سلسله هم داسې روانه وي. مثلا لننه څلوېشت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د درلسو او پنځوسم کال یو تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 40 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تا یاده کړه شیوه صاحب، دا ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، یعنې زموږ د ملک مثال ده. ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو؟ د وګړو شمېر لا 3 میلیارده نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربنال جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیق صاحب وبخشی، که په انفرادی ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخاری ایښی وه، د دې بخاری نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا بهر ایستلی و. ده په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې په کار دي، که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره سیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانۍ درلودې په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې د ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سکه مسولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کړئ سی او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک کو قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې قاری صاحب محترم مهرباني.
بله شب ساز ما سلام را قبول کا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم مهرباني وک.
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز درنه ملما مدقق صاحب سلامونه وړاندې کوم. خبره دا چې دلته په دې جمی کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی و. په جوزجان کې ډېر بیا سار یخنی و شبر صاحب. دا یخنی و چې انسان تقریبا نیم ساعت و دغه ته درېدلای وای د باندې بس نو ځار و حتی سپارای.
بله
انو دلته یو خبره دا چې و شبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خاطر زما په یاد کېږي یعنی اوس یو پنځوس کال کېږي دا چې یخونه نه و راغلي او خلکو هم د شه دغه نو وته نیولې اما دغه نو وته نیولې ولې خو نه براتل مونږ د شه خو نه وچی نه یو د شه خو نه وچی انسان بازار کې نو صاحب کدا شه خو نه رااله د مشکلات نه پر مول باندې نو موږ خلاص شو یو نو کښې مو درلودې د څنګه لپاره د شه کندې چې مار مو ولې د شه برص په وجود د دې چې ډوډې نه درلوده ولیکن قریب د یخنې امر کېدل د خلکو چې ګرمي او پلاستیکان دي ټولول ته دا پلاستیکان سو کوي شهر ټول دا پلاستیک مسو دی را زغالي مته ده یو وروره خو نو حکومت کومک را سره کوي نه دولت کومک را سره کوي نه امارت کومک را سره کوي نه تجار کومک را سره کوي نه سرمایدار کومک را سره کوي نو لازم ما اعتماد یې خبرین او څوکم.
بله مننه قاری صاحب. متحقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا ما مګه تکرار مثلا پلاستیک سوځوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي نو څه باید وشي؟ مدقیق صاحب ستاسو نظر.
ګورئ شیبر صاحب د پلاستیک سوان دا ډیره خطرناکه مسله ده. ژوند لپاره زهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تنه څوک چې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخ وی ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي دغه ستونزې کمیږي. ول په خوښنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي. خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک هم وي باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کړو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړئ.
اوري احمد شهبر
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما چې بار څنګه جوړه په خیر.
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګې مساسه په تماس کې.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی سر بیا تلمره وخی بیان کې ګرمې بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه؟ ستا
بارانونه بارانو یو څو ورځې مخکې وسول خو اوس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یختي سار د یخ باد روال بزي بیا مازیګر خواته بیا ودرېږ سار ما داسې خی ولاړې کلک یخ
لرې په غرونو کې واوره ښکاری.
یاره په هلمند کې واوره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو اوس نه ده سوي سم ښکار.
او خو لرې په لرې غرونو کې نو هغه دا وچکالی ته خلک اندېښنه لري او کنه؟
و اندېښنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه دی د کجکی دام لا وچتی.
ما نه نه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته لایې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په د ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیاو چې په دې ژمي کې به د ژوند څنګه تیروي، او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاسو ګریوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه لاسه دی رادیو اوري. د خبرونه موضوع مو دا چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو وکړي سونځي چری او څنګه مخه نیول کېدای شي، و اوریدون کې را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لکم ځای څنګه وهاي. بله اور سره مهرباني د ټلیفون په لاسپیکر کې دغه د شاو خو خلکو اواز هم راځي. لکم ځای و بخښي لکم زه دا ټلیفون کې غوښته ونی سي او مهرباني اوس وس سره ورو
دا باندې کجه کې د ورسوالۍ سم ستاسو و دغه ته دا پیغام کښې شو چې په موږ په منځ کې ډیر یخنی دا او خلک مو ډیر بی وزن بی اولاد نه دی. موږ چې دا د نړیوال ته تاسو موږ دا پیغام ورسوي نه دی چې موږ سره یو عام کومک وکي نه دی. موږ ولا سپیر در بدر ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څنګه ده په کجه کې؟ تاسو ویل چې سړه ده. څومره سړه ده؟
کجه کې د ورسوالۍ ډیر سړه ده نه دی. یعنی یو خوار و غریب سړی د باندې گذر نشي کولای نه دی، او یو شتمنی والا خلک یو گاز د دوغه سکار اخلي نه دی. موږ د باندې کجه کې پولیسوالۍ کې داس عمر کې برکم کاته کړی دی نه دی، او نو دغه توان او طاقت د گاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پرتر نه وکړي. ډېر بیا ودی بیا ولادي کړه دغه د نړیوال ته څه موږ دغه رومانیا یا ورسوي نه دی چې دغه مسر یوان کومک وکړي.
څومره وخت اوسه سي بار قطه ده؟
یاره تقریبا د سلو راو ټوک ما بینس کې به زیات کم ان شاء الله العزيز.
یعنی هیڅ اوس برق نسته په دغه دومره بوده کې؟
هیڅ نسته. یا هیڅ نسته سره نسته.
او د کجکی بند ورغله په دې ورځو کې لنشتې لیدلې؟
ابا جوسه
څنګه په بند کې وبو څومره دی؟ ډیر دی کلش
یاره ډیر لږ نه دی. هغه جالونه چې دی چې هغه مامورین او انجنیران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې د تر دې اندازې پسی وبو کښته دی.
کښته دی. ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی، او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده، او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د پدې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شای ډیر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. و چا د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شول سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څاروي او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مال زیات شمیر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو بریدون کې را سره شو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهاله دی او ځان معرفي کړئ.
عبد اللطیف یم د هلمند ولایت موساکله د ولسوالۍ سیمه زنګ وهله.
بخیر راغلی. څنګه هوا په موساکله کې؟ څنګه ده
موساکله کې هوا؟ ډیره یخه ده شاشکه.
یعنی ډیره یخه؟ څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې
دا شل کال دا سی خاوانه درغلی لکه شاشکه.
او څنګه بارانونه څنګه دی په موساکله کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي خو یخنی ډیره ده تر بارانو.
یخنی ډیره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تو ډول
مشکل ده دا چې خو ګرانی ده ډیره. یو من بوټی تقریبا په یو نیم سل کال دار دی، په خو په 50 کال دار و. نو خلک به وسم دي د شاشکال. او د بل خواصه یخ ډیر دی، او د بل خواصه برق نسته، دا ستونزې کته مشکل خلک لري.
عبد اللطیف روره، چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو اس ای چي اعلان دی، اوس مش خلک کلدار چلی، بیا په تیر د هلمند ولایت چې دا ټول کلدار چلی، په لغوانی نه چلی کلدار، اوس اس روپی نه دی. نو
دغه مشکل یم دی دغه اقتصاد کې وای ګوره، د استاد سوسنګ وهلې د مخ کې هم یو ورور له هلمند سنگ وهلې وو، دوه کسانو سنگ وهلې وو. د اقتصاد لمخي کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی، هغه اقتصادي ګټه یې خپل وطن ته رسی. نو خلک
دې ته فکر
نو سبل ته ګټه رسی، خپل ګټه د پیسې د سدي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي، د افغانیو والا د بوټو والا یومن سکارا اخلي، د سکرو والا یومن وړه اخلي، د وړو والا یومن یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د سپیسې د دوران وکي د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سی پیسو ارزش پیدا کو بیا که اوس په سلو افغانیو باندې یومن وړه کیشي، هغه وخت په سلو افغانیو باندې دوه منه وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور، یا پویږي پیاو کنه؟ دا مهم سوال.
پویږي خونو خو اوس ټول معاملې په دا کال دار دي، نو اوس څه وکي؟
نو خو داسې څوک نسته چې فکر وکړي سره ځله دي خو ځان خلاص کنو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا د افغاني چلوي، اوس موږ خلکو معاملې اوس دا څو کال دا شل کال په دا کال دار معاملې کولې، اوس پورونه وو دکانداري ګرد په کال دار دي، نو افغاني وای نسته نه چلیږي
دوه لکه کالدار. او که بوټو ته راشو، ته د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي، څرنګه په موساکله کې خلکو باغونه خصوصا دي لرګیو د سون ځنګلونه لښ کړلی دي او کنه؟ ډیر دي خو بوټي به هم ګران دي.
نسته بوټي نسته، د سارا څه کاختی ده؟ د بوټو
کاختی ده.
خو هر شی ګران سوی دي، نو څه ارزان دي؟ د پخوا په پرتله خو هیڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. خو یو پښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوي چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش؟
سلام والا که سر په خلاص یې.
نو یو خبر خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاص یې، دا کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوندې خدای خپل د افغانستان روپی وچلو بار به سادم سم
نه نه خدل ته اوس مشکل په بل شي کده نو خدای پاک خو به موایي چې تا حرکت وکړي زه پکې برکت وکړم نو خدای پاک خو
مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپی وچلي خو خدای پاکستان روپی لا پلوړس
دا نو خو په دې شل کال کې خلک مجبور نس د سې او حالت راغله د سې تخپل وای دغه د ازادي رډو ته زنګ وهاله د سې څوک دی بوټو د اخیسو توان نه لري هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شای ده یعنی اسانه شای ده کنه نو دا خو
په پادا کالدار په خپا چو وس زر اغوانی به 2000 کالدار کېدل وس زر اغوانی یا تقریبا 3000 کالدار تر رسیدي اوس په کالدار به شي خرابه څه په خوا خلانو کې شو
نو خو دا دومره خرابه سوال او البته دا هغه وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم راپور نسمه له ازادي رډو لرل تیرونه دا خبر ما په خپل تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه له روسي څخه تیل را وارد کړي خام تیل واخلي نو په غو راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسي ته ویلې دي چې له ډالر او پرته به نور پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري پاکستان څه باندې 4000 میلیون ډالر لري هغه ذخیره وای دغه پیسې ک پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د درو هفتو تیل نکیږي په دې پیسو باندې نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نور پیسې را پیدا کړي د دې معنا دا ده چې دا امکان لري ک چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نکړي چې کلار نور هم راول ویشي نو ته سه په مساکلا کې دا اوس مثلا تک په مساکلا کې په شلکه کلدار باندې یو موټر واخلې شلکه کلدار باندې نو کې دې سه دا پیسې به خره ول وی شي یعنی ته په شلکه کلدار یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکلا کې یو مې شوسه هغه موټر څوک په ډیر شلکم نه اخلي په څلويش لکه هم نه اخلي یعنی مطلب دا چې دا پیسې نور مراغورځي خو کور ودان خبرونه کې مبرخه را سره واخسته په دې هله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هواري سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو حرکت وکړو کنه مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رډو اوري د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو ارتیاوی دي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خواران لړې ستونزو سره مخامخ دي ازادي رډو په تیری ویونه کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بیوزل افغانان ایران دي چې خوړه واخلي او کده سون مواد واخلي او خپل مشمن پیتاو دي د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه موین عبدالولی مدقق په خبرونه کې را سره ده مدقق صاحب بیرته کتاست را شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلګو اسریت ته مخه کړی دا اسری کورونه جوړ کړی دي هغه په خونه سیستم لمنځه تللی دی چې توخانه به هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودیدل لیکن په دې اسریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه د سړي جوړ شي چې له بهر د شان ورته ورکسي په لږ انرژي کوټه ډیره تود شي خطرو سه پوری دغه نوی نوی کورونه هم په زورګونو زورګونو جوړ شول پلسګونو سره پلوکونو لیکن دغه شی ته توجه و نشو په افغانستان کې پتیرو شول کلون څنګه مدخص
شی بار څه دغه مدرن ژوند دی از کی کورونه په دغه اصلي د ژوند د طریقه دې ته د ټولنه لومړی زیربناو ضروري شو په جوړی کې یو بو زیربناو د فاضلا بو زیربناو د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو اغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړ شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي په افغانستان کې په ډېر خوشنې سره دغه تیر نو شلو کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړ دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل اغه د خلکو د تقاضا او مطابق نه وو خلکو هر څه زر وغوښتل په سرعت وغوښتل ولې حکومتي اداراتو داغه پلانونه یا عملی برنامه ډېر سلووی یا بیخینه وی نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینری له نگانه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې داغه تدی د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي د مسلې ته پام نه کړی گاز سسٹم ہم نہ لرو دے برق سسٹم پا تو مضبوط سنزیار اور گوتا سے گرو پا افغانستان کے دی وہ مشکل دا ټول هغه ستونزې دي چې کچېرې تاسو زیربنا ونه لرئ هر څومره کچېرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ کړئ. نو دا ډېره ښه بېلګه ده.
مدقیق سبو بخشي
کابل او نور ښارونه
مدقیق سبو بخشي. فکر نه کوي چې تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي، یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي. زبه دي کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته دا اوس راځي، یو مثال درکم. کورونه د دیوال په بیخ کې کوټي د دیوال په بیخ کې قطار جوړوي په دې ساړه افغانستان کې. نو دا کوټي به څنګه تودوي؟ په ښار کې مو وستونځ سره په ښار کې هم کانکریټي کوټي جوړوي او یا قطار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټي لوړې وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټي کوچنۍ جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټه کوټې داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صرف خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي. هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر او د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمي، فقط د شپې له خوا دوی ته وخانې ته ضرورت درلود. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن وو. دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وي، پیسې لاس ته ورغلې وي، دوی له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل. اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده. نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره کړي.
مدخل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته، ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی وو، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندناویا کې چې په اروپا کې یخي سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخي دي. څه فکر کوي دې مسلې ته؟ پمپ کار نه دی
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی. شیبر صاحب هغه ډېر ښه کار ورته والو کړی وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس پمپ کابل کې شته، یوه شیبه نه وه دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه وو، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی وو. ډېر زیات ماسر وو، په کم مصرف باندې به د کورونه ګرم وو. او بیا په موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم دی، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم دی. که چیرې مثلا دا کړکۍ بیا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. نو دا مسایل په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپانی سیستم کې ښه مراتل وو. تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخیر صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکو انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په لحال فرانسې کې د مسافرې شپې ورځې تیرومه. نو زه بعضې موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو، پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ولم خیبر پښتونخوا ریپن مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې لی تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا د یخ موسم په اړه چې به دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضی خلک سی هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیری یا پلاستیکونه، یا هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو دما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته شغه په وس باندې برابر دي، یا تجاران دي یا سشته لري، نو هر هغه چا سره باید ډیر مرسته وکړي چې هغه ډیر مطلب غریبان دي، دې وس نه لري چې خرچ واخلي، یا مثلا لرګي بل شی واخلي. دې په اړه کې باید دغه غریب او بې وزله خلکو سره باید ډیر مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخصل شو. یو بل اوریدونکو چې هغه مخ کې له فرانسې زنګ وهلې وي، غوې ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله، مهرباني وکړئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خاص خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مون وطنوال ژوند کوي، نو مون وطن کې ډیره غریبي ده. نو زه هیله کوم ها مالداران نه ما پیغام داده چې هغوی له خپل واسي مطابق ټول غریباران سره په دې یخو حالات کې ژوند کې بس دغه لاس نیو وکړي، او د ټولو خلکو ته هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنی کې تاوده وساتي. نو ما دا غلن پیغام وو.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ سده د تاسو ته بهتر معلومات ده، سده هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم وارشیان د افغانانو ترمنځ دود نشول، البته دا تر ډیرو پورې شاری کورونو ته دا مسله متوجه ده. او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي څنګه؟
بالکل، دا د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په تاسو کې یو عامه خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کیږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف شده، د دې په منځ کې عوایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سیخ راوتلي دي د شیشو په د نصب وخت کې د سریخو نه استفاده کیږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته. نو مختلف لارې
متحقق صاحب دا تاسو چې وویل، مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی بیا له جالۍ سره بیا لته لکه کارک کاغذ نه دی، هغه یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، تاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي که نه، داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سی برخه د هغه وختونو خوشاله منته موږ دا په هواي خلکو ته ورکړی دا هم د وخت زمان ته هم په پلازمینه کابل کې او هم په لوی اکثر ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ځینو کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا وساتي په مجموع کې دا برنامه موږ درلودي بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې به دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانې سیستم چې ورته وایي دغه د کوټې د کړکۍ مخه ته به د لرګي یا چوکاټ غوندې جوړ شو بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي دا پلاستیک به د ورځې له خوا نه مثلا د تحویه د کوټې کېدله د شپې به دا پلاستیک باندې دوی بیا به دننه کوټه بېخي ګرمه وه او په خپله ګلخانه کې به مثلا دوی کوای سوی چې بعضې بوټي وساتي یعنې مختلف طریقې او مختلفې لارې وي چې خلکو سره کار کوو خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کالو خبره نه ده دغه مثالونه چې زه ورته ورکوو یا د اروپا یا زه د افغانستان مثالونه ورکوم دغه د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسېدلي وو ولې په ډېر خواشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه عصریت ته بېلې دې نه چې دغه د خپل د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په داسې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاتې سیلابونه راځي دي کورونه ورانېږي تلفات ورکوي ولې دا کار پخوانه کېده مثلا سیلابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند زنګ ویلې وایي خلک د بوټو له کمښت سره مخ دي په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري زه تللی یم زه ګرځېدلی یم ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دا دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټي د ټول له ریښو راویستلي دي او دا یې سوزولي دي په بازار کې هم اوس دغه ریګستاني ساحه ډېره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړي دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځای نه تنګ شوي دي په خلکو باندې حملې کوي یعنی مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته په انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسېږي دا فکر وکړه چې لاس پنځه لس کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کړي دا ستونزې زه وسه کال خو په شکل تیر شي ولې پر اتلونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې
متحقق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریښو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولو یا برخه ډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نوی نیالګي کرلی وو هلته یې شی په دې کوڅه کې ځنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته ووم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد خپل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو را باسي او همداسې ازادي رډو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټي دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو چې په هند کې ریشي خرڅی شي په دې دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشي ما له یو چا سره دوه کاله مخکې کومان کوم خبرې کړې وې هغه وویل چې دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راو باسي او خارج ته صادره کې خټولې راو نه باسي خلک ټول بیخ را باسي چې دا بوټي وز ډیر کم شي ويم دی او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هواي په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق څه
سیبر صاحب موږ دا د طبیعي منابع او په مدیریت کې یو اصطلاح ده تقریبا نوې اصطلاح ده غته د پایدار استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته وایي سستینبل یوز دا سستینبل یوز معنا دا ده ساده الفاظ وایم وایي دا دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره د حیثیت لري لکه د باغ یعنی د باغ لمیوی نه له پیداوار نه باغدار استفاده کی ول خپل ونه ساتي ډیره ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له هدف سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو، چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه کزامت لګو باسو هغه پرې کو هیڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په د هر برخه کې که ته فکر وکړو چې که دا سرځایونه دي، که دا د اوبو منابع دي، که دا د خاور منابع دي، او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو بیا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي، استفاده ترې کړې ده، او د معاصره لاره او طریقه مطبوعات دي، دا وزوکته چې موږ غږیږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله بس موږ د چاپېریال یو بحث درلود، یا به م کومه لمانځنه درلوده، یا به م کوم ستونزه درلوده، نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ، حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا اوس خپل په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپیریال په اړه.
نه دغه او دغه سبب افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه څو سو پیړۍ په خوا پاچای فکر کوي، یعنی که پاچا سم هر څه سم دي، او حال دا سي که هر غړی د ټولنې سم او ټولنه سم ده.
نو دا نو مثال را وړو چې څوره مثلا د مطبوعات په وخت کې قانون پاري کوي، وايي او دغه سره په څنګه موږ دا عامه پوهاوی ته د لارې انتخاب کړی، یو څه موږ دا رسمي پوهاوی ویلو، بل څه غیر رسمي پوهاوی ویلو. نو څه پوهاوی دا چې موږ توجه دې ته کوله د دولت د ګورګان په دایو لپاره چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپیریال مسایل شامل کړو، چې دا شامل کړو اړین تحصیلاتو چې موږ د چاپیریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړو، چې موږ د یو لپاره کوهنګوي لري د کابل پوهنتون کې په ګورو پوهنتون کې هم ډیپارټمنټونه دي د چاپیریال مسایلو لپاره. نو دا او د دې سره په څنګ کې د هغې اساس له وزارت سره کار کوي، چې د ملایمانو لپاره د مختلف مسایل د چاپیریال مطرح کړو. نو دا یو رسمي لاره وه، او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا د غیر دولتي ادارو نه له تجارانو سره، له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط څنګه او غوی سره به خبره کوله، چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپیریال په حصه کې. د ما دا خبره تکرار نه شي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی منځته راوړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي،
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب ستاسو ته خبرې
ماشومان د مکتب متعلمینو ته د جلګۍ ماتاو یو د خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده، دا ماشومان به لیدل کور ته به ورغلم چې دا ماشوم د دیال ماتې مور به ویلې دا ما ورته ویلي چې دا راوړي د سماوات کې ډېر ښه سوځي
دا ستاسو یو اوریدون کې دا غته باور شو، دا ستاسو د خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړل چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې، هغه د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی، یو تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلمه صاحب څخه چې دغه بوټی چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټی دی دا په داریګو کې ستا.
بله.
اوه، اوریدم ما ځخ
وو سراسره
نو دغه خل او دا خلک دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخ کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پر ځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر خلکو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوری او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکړي
ګوره سی بار صاحب دا وروسه خبره وکړه دا وس مرغای دا په ریګه علاقه کې د پاکستان د قندار او هلمند کې د ریګي علاقې سره روپ دي کې دا په ځان ته ایکوسیستم لري چې دا روش کې دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته تاړی وایو دا ساره په باندې په هیڅ کې ژوند کوي خلاص یې تاړی لیدې پوټی نه فراق کوي دغه د دې دانې خوري د دانې سخت دي دغه تاړی حلوي نشي د دې له فضله مواد سره د پریکې انتشار پیدا کوي یعنی چې دا چې دا تخم ولوي د سړي بارانونو سره دغه تخم د مو کې برته دغه پوټی بیا ځي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیبېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزرېږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو له دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې دې سره په خوکه دا بوټي ټول له بیخ راباس
مدخخ صاحب
تاسو زحمت کچیر ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي را ټول کی کافی لرګي دوی تلاش ته ورځي خو دوی یوه منطقي ته دي چې څو ونه بوټي پر دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي که په څورا د لدی خور او باسي په ټکرانو کې اچي راځي یا خپل کو تر وړي یا خرڅي
او له شګو را استلم اسانه
وي خو دا ټول چې با تغییر راوړي دا کار باید ونه کی دا هغه وچ شاخونه وچ لدی چې په خطر اوراله دغه نه باید خپل وکی او د ښکار مخه باید ونی شي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د مدقیق صاحب ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وزن دیغه به څه غوښه ستا سه خوري بل دا بوټي د سمرا ل ریشو مرا باسي څنګه
خود دا 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 بدواړي پر ځای خبرې دي دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان د زیاغه خلک دغه کوي او شکار کوي مش خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره د ډیر نه کوي نه او په یوه جم نه مش خلک په دغه د عامه په هوای ورشتا خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو مو خواته دغه او دا بوت چې دي دا به خکاج راوړي یا خرسي خپل کورو کې استعمالي دغه مشکل
خودلته وزګره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدخخ صاحب چې متخصص ته خبري واوریدي کدا تاسو په خپل کور کې وکي ستاسو د کور والا به د ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر شې دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم دوړي وي هم به وشکالي وي
بځی کې بښنه غواړم لوی وند مطبوعات خپل شي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسې و کې نور رادیو غانو خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر مې خدای مې ولیدل چې دا د بیخ خيږي یو رقم ځان مې احساس او خودونه سر مې نه خلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخ به چپیرال ته توان سي
بس په امدې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي مدقیق سپ بس تخبرونه وخت مو سر ته ورسید ډېر مننه چې په زپویمه سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغ اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زنګ ووه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره